السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دا بدر دا صحابہ کو ذکر کی نن بچی بچار ذکر میں دشر حکومت داغی نامد حضرت یزید بن رفیش دا یزید تعلق دا قریش دا قبیلی دا خاندان بن وسد بن حزامہ سرا ہو اور دید حضرت دا حضرت یزید دا بنو ابو شمس حلیق ہو ذرا دی نامہ عربد هم بیان کړی ده خو دا سمه نه ده. د حضرت یزید د والد نامه رقیش بن ریاب وه او د دې کنیت ابو خالد و. حضرت یزید د بدر او د احد او خندق سره سره په ټولو نورو غزاتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شرکت کړی و او د بدر په غزا کې دوی د تای قبیلې یو تن اور سفیان وزیل ہو. حضرت سعید یورور نما حضرت سعید الرقیش و حوید پر خاندان والاو سرا دا مکینا دا مدینہ در تجد کرے ہو اور پاولین و مہجرین کیا وش میں لکھی گئی. داوید یوبل رور نما حضرت عبدالرحمن بن رقیش و سیدار احد بغزا کی شامل ہو. دہوی دے ری خور نما حضرت عمیدہ بن تی رقیش و دی بسر کی با مکی کی اسلام قبول کرے ہو و حقوی ہم دے خلو کوروالا و سرا دے مدینہ تر تجرت کرے ہو. حضرت یزید دے جنگی امامہ پاورس با دولسم ہجری کال کی شہید شوئے ہو اور دغه جنگ تفصیل سدا شان دی. حضور فرمائی جس امام کی ہم پر پسار بیان کرے دی اوزل جنگی امام دا حضرت ابو بکر دا خلافت پر دور کی یولسم ہجری کال کو شوی ہو. دا ذن و مورخین مطابق دا دولسم ہجری کال کو شوی ہو. دا جنگ دا مسلمہ دا خلاف دا امامہ پر مقام شوی ہو اور حضرت ابو بکر دا حضرت اکرمہ بن ابو جہل مشرے کی یو لخکر دا مسلمہ مقابلے لے گئے ہو اور ابھی پسید آگئی مطلب پارا حضرت شرابیل بن حسنا دا حضرت شرابیل بن حسنا پا مشرے کی یو لخکر روان کرے ہو لے گئے ہو اور حضرت اکرمہ دا حضرت شرابیل درسدو نمک دا مسلمہ سر جنگ شروع کو چھے کامیابی دا ہوئی برخراشی و مسلمہ و ناہوی شکست پڑھا لے ہو اور دغ واقعی تلہ چکل حضرت شرائبیر تمیلوش ناوی پہلا رکی ورے دو اور حضرت اکرمہ اقبل ٹولی کی سے حضرت ابوبکر تولی کل اور حضرت ابوبکر آگے تولی کل چیتب و پدا دا سہلت کی نماز رہ ملاوے گی اور نب حضرت آگورا مونہ بتا مدینہ تا واپس را رازے چی ندے کو جو پخل کو کی بزدلی پیدا شی بلکہ تقبل لخواخلا اور دا امان اور دا مہرہ باقیان سر ورش جنگو کا دینا پست یمن اور حضر موت تورش و باقیان سر ہو جنگی گا حضرت ابوبکر اگر شرابی توری کا جتا حضرت خالد بن ولید رات لو پورے بخبر جائے کی سر پادشاہ اور حضرت ابوبکر حضرت خالد دا مسلمہ کذا مقابل پر روان کو اور ہم اسے دا مہاجر اور دا مہاجرین اور دا انصار یہ وہ لہم لے کے لے وہ دا انصار اور دا دلی سردار ثابت بن قیس اور دا مہاجرین اور سردار حضرت ابو حذیفہ اور زید بن خطاب کو حضرت شرابین حضرت خالد دا رات لو رمخ کے دا مسلمہ دا خلاف جنگ شروع کو اور ہاوی ہم شکست پڑھا لے ہو حضرت ابوبکر حضرت خالد لپارا دا حضرت سلیب پا قیادت کی نور کمک نگے لے ہو چھے رسول اللہ سو حملہ ہونے کی حضرت ابوبکر با فرمائن چیزے نہ ہوانا چیزے دا بدر اصحاب استعمال کم از ہاوی پدر حل کی پر خودل کو خوما چی ہاوی دا خبال سالے و امان اسر خدا پاک سر ملاقات کی خدا پاک دے دی پا برکت او دے نکانو دا پا برکت دے پا برکت ہاوینا ہاوینا ذات پا افضل طور مصیبتی نے لگی پا زیادہ دے چی دین دے پا مولی طور مدد واقعستے شی خو بارحال دا مجبورو پا وجہ شامل شیو ہوں گو اور حضرت عمر رائے دینا مختلف ہو ہاوی بدر بدر صحابہ لخکر کے استعمال بہرحال دغا جنگ کی دا مسلمانوں دا لخکر شمیر دیر لے ذرا ہو اور دا مسلمان دا لخکر شمیر سلو ذرا بیانی گی مسلمہ کذاب سر یو تن و نہار و رجال بن عنوا چید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدمت کی حضر شیو والتر نے دا قرآن و دا دیر مسلح استکڑے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقا دا یہ امامہ دا خلق و درخت دا معلم پر طور لے گلے ہو چاہا دا مسلمہ کذاب دا نبوت دا دی تردید ہو کی دا تن چل تلانا نو مرتد شو اور دا دا خبر گوائی ورکا چھے دروغ دا گوائی ورکڑا چھے ما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دلی چاہوی دا فائل چھے مسلمہ ما سر اپنے بود بن عزب اللہ شرک رشے ہوئے جو فرمائی چھے کلم دا خلق دا سے مرتدان کی گی مخکم دا سے انہا نم دا سے کی گی چھے دیم دا سے غلط الزامون اور دا درو خبر منصوبی دا دا خلق و کار ہوئے بارحال دا مسلمہ قبیلے بنو حنیفہ بعد دا تن دا ارتداد دا مسلمہ روی پر مقابلہ کی در زد بدا سب پر وزا کچھ دا تربیت لبار لے کے ریشے ہو دا دے دا اثر دا لان دا ہم خلق نو جکر دا دا ایسے خبر ہو کے نو دا مسلمہ دا نبو دا یو برا اثر نہ ہو خود دا دے خبر ہو دا خلق و اثر خصل شروع کو اور دا دوائی طول اومن لے دا مسلمہ اطاعت آبو کو نتیجہ تن اور دا تیو جیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خطو لکھا اور کاغی اس خبروں نہ من ربیا مگا دا غی پر مقابلہ کے سام مدد کو دا دا دوی لے طرف پر دا بغاوت اعلان اصل کے دا جنگ اعلان ہو دا جنگ اصل وجہ ہو مجھے کلے مسلمہ تا معلوم ہے جو خالد جکت راغل جنگ واقعی چی بہنی بھی لے گیا نا دا خالد دلے گلو حضرت ابوبکر چھو لے گئے ہوں نو مخبوض ایسے کردہ سے ملاوی گئی چھو دا خالد بارہ کی جو معلوم ہے شو چاہوی راہ جوخ شو واغوی دا غربا پر مقام مندے ایسار ہو اور خلق کو خلق کی خپل رسل پر رو بلے نو خلق پر کله چې دته معلومه شو چې خالد راجق شو مده د اقربه په مقام باندې دا بیا لاړو او ډېره شول تو خلک یې خپل د مدد لپاره وغوښته او خلک ډېر لوی شمېر کې دل راتل شروع شو او دغه دوران مجاهد بن مراره د یو ډلې سره بهر ووتو مسلمانانو هغه او دغه ملګري ته ونیول حضرت خالد د هغه ملګري ووژل او مجاهد ژوندی پاتې کړو راجق لپاره ووته وو ځکه چې په قبیله بنو حنیفه کې د ډېرې عزت وو لیدلی نه وو چې د داوود او نور هغه کې لیک کړی وو د مسلمان زوی شیرازی د بنو حنیفه را پرولو دا ورته وو چې نن د همیت د غرف او ښودلو ورځ ده چې کله هغه ونیول شو او نو هغه دا وی چې نن تاسو شکست خوړلی دی ستاسو ښځې به ونځي شي او بغیر د نکاح به دوی نه نفه اخیستلی کېږي نو تاسو خپل دې دا عزت د غرت لپاره اوس لږ درتوب وښایي او د خپلو ښځو حفاظت وکړي بهرحال جنګ شروع شو د مهاجرینو بیرغ حضرت سالم مولا حذیفه سره وو او مخکې هغه د عبدالله بن حفص سره وو هغه شهید شو او بیا د انصارو جنده او د انصارو جنده حضرت ثابت بن قیس سره وو ډېر سخت جنګ شوی وو جنګ داسې وو چې مسلمانانو ته دین کې داسې جنګ سره هغوی نه وو مخ شوي په دغه جنګ کې مسلمانانو شکست وخوړو او د بنو حنیفه خلک د مجاهد لاسوړلو لپاره رامخته شو څوک چې ګیرې کړی وو حضرت ابوبکر خالد بن ولید د خیمې طرف ته روان شو حضرت خالد هغه بندیوان کړی وو هغه وخت حضرت خالد اهلیه په خیمې وه هغوی چې هغه وزیر وغوښتل نو مجاهد ورته وویل چې ما دله پناه ورکړې ده هغې د وژلو نه بچ کړه او مجاهد ویله ورته وویل چې په سړو حمله وکړئ نو هغه بیا هغوی په دې باندې هغې هغه خیمه کټ کړه او لاړه بیا سخت جنګ شروع شو جنگ ډېر سخت شو بیا د بنو حنیفه قبیلو سختې حملې شروع کړې هغه ورځ به کله مسلمانان کم کله به هغه ورځ کله به کامیابي د مسلمانانو شو کله به د کافرانو او په دغه جنګ کې سالم حضرت ابو حذیفه حضرت زید بن خطاب په شان معزز صحابه شهیدان شوي وو حضرت خالد چې د مسلمانانو دا حال ولیدو نو هغوی هرې قبیلې ته د بیلیدو حکم ورکړو چې د مصیبتونو د مصائبو اندازه دې وکړی شي دا دې معلومه شي چې د کوم ځای نه په مسلمانانو حمله کېږي لګیا ده همدغه شان په دې کې چې صفونه بیل بیل کړو سم کړو نو مسلمانان نو مسلمانانو یو بل ته ویل شروع کړو چې نن موږ په دې شرمېږو چې وتښتېږي دا ډېر د شرم خبره ده چې کوم زموږ حل جوړېږي لګیا دی مسلمانانو لپاره دې نه زیات د مصیبت بله ورځ نه وه مسلمه تر اوسه پورې په خپل ځای قایم وو او د کافرانو له طرفه د جنګ مرکز وو حضرت خالد معلومه کړه چې هغوی دا احساس وشو چې تر څو چې هغه نه وژلی شي تر هغې به جنګ نه بندېږي نو حضرت خالد مخکې لاړه او مبارزه ته غوښتو او د جنګ شعارو نارې ولګولې چې هغه وخت بیا محمد وه او بیا څوک هم چې میدان ته راغله نو هغه بیا ووژلی شو په دې مسلمان په حرکت کې راغله او بیا خالد مسلمه ته آواز کړو خو هغه مخکې ته رانغله وتښتېدو او په خپلو ملګرو سره په خپل باغ کې په پناه اخیستو مجبور شو او د باغ دروازه یې بنده کړه مسلمانانو د هغه باغ محاصره وکړه او حضرت براء بن مالک وویل چې مسلمانانو تاسو ما په دیوال باندې وخېژوئ دننه مې ورکوز کړئ د ضرورتمند د نرتنو او د مسلمانانو ورته چې موږ داسې نه شو کولی حضرت بره ونه منله او اصرار یې وکړو چې تاسو په څه طریقه ما په دغه باغ کې ورکوس کړئ. نو مسلمانانو هغوی د باغ په دیوال باندې وخېژول او هلته نه هغوی په دیوال نه واړېدل او د باغ دننه لاړل. هغوی دننه شو هلته نه ورکول او په مسلمانانو په باغ کې دننه شو او بیا د ستر جنګ شروع وحشي مسلمه وژلې وو. دا هغه وحشي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه شهید کړی وو. بہرحال یو روایت مطابق وحشي او یو انصاری په مشترکه توګه مسلمه وژلې وو او وحشي خپل نیزه د مسلمه طرف ته غورځولې وه او انصاری په خپله توره په هغه باندې حمله کړې وه او دواړو په یو وخت ورباندې حمله کړې وه. او دې نه پس به وحشي ده چې خدای خبر چې زموږ دواړو پرې چا په حمله کې هغه وژل شوی وو. حضرت عبدالله بن عمر بیانوي چې یو تن په چغه دا اعلان کړی وو چې مسلمه یو حبشي د لاسه وژلی شو. یو حبشي مسلمه ووژلو ځکه د وحشي د لاسه د قتل امکان زیات چې هغه وژلی دی. حضرت خالد د مجاهد په ذریعه د مسلمه لاش معلوم کړی وو. مجاهد خالد ته ویلي وو چې د مسلمانانو په مقابله کې چې کم راغلی وو خلک هغه جلباز او ناتجربه کاره وو. ټوله کلا کې چې کم وو هغه ډېر ناتجربه کاره فوجیان او د هغې له طرفه ما سره وکړي او که اوس هم جنګ وکړو نو ډېر زیات به نقصان کېږي د مسلمانانو. حضرت خالد مجاهد سره په دغه شرط صلح کړی وو چې صرف جن به معاف کړی شي ته به پرېښول شي او هېڅ به ورته نه ویلي کېږي. دین الله په هر څیز باندې مسلمانان قبضه کړي. مجاوي هوښیار ته نو چې زه به کلی والو له د کلا خلکو له به لاړ شم هغوی سره به مشوره وکړم او راشم. مسلمه خو وژلی شوی وو. د هغوی طاقت ختم شوی وو خو د هغه چې کومه پیاري وه بیا په کاره شوه د دغه کافرانو. مجاهد کلی ته راغلو نو هلته د ښځو د ماشومانو د بوډاګانو د کمزورو نه لو بلې څوکم نو د دغه چل جوړ کړو چې ښځو ته ذرې واغوستې او هغوی ته یې چې زما راتلو پورې تاسو د قلعۍ د کلا د فصل باندې ورشي ودرېږئ او د جنګ چې کوم ښار دی هغه به وایي. او خالد له هغه راغلو هغې ته دا وویل چې په کوم شرط ما داسې رسوله کړې ده د کلا خلک هغه نه یعنی د ژوند ازادي او باقي ټول مال د مسلمانانو. او دې کې اوس ځینې د خپل د انکار اظهار لپاره په فصلونو باندې ولاړ دي او زه د هغوی ذمهواري نشم اخیستې هغې زما د قابو نه بهر دي. حضرت خالد د قلا طرف ته وکتل نو هلته هغه د سپاهیانو نه ورته ډک ښکاره شو. ښځو هغه جامې اغوستې وې اورېدلې وې هغه چې کوم چل جوړ کړی وو. دغه سخت جنګ په وجه په خپله مسلمانانو ته هم نقصان رسېدلی وو. جنګ اوږد شوی وو. مسلمانانو دا غوښته چې پته دې ترلاسه کړي یو ځل دې واپس لاړ شي. نو د خالد مجاهد سره په دغه شرط باندې سوله وکړه چې ټول سره زر او سپین زر او څاروي او په وینځو غلامانو کې به نه د خالد په قبضه کې ورکړی شي. او د یو قول مطابق په څلورمه برخه په قیدیانو باندې وسوله کړې وه. په دغه جنګ کې د مسلمانانو له طرفه د مدینې د مهاجرینو انصارو کې درې سل شپېته او د مدینې علاوه درې سوه مهاجرین شهید شوي وو. او په او د بنو حنیفه نه د عقربه په میدان کې اووه زره او په باغ کې اووه زره نور او په او چې کوم تختېدلو د هغوی تعقب کې هم اووه زره کافران وژل شوي وو. دا لښکر چې کله مدینې ته واپس ورسېدو حضرت عمر خپل زوی عبدالله ته فرمایلي وو چې ته د زیاد نه مخکې ولې شهید نه شوې. زیاد شهید شوي دی او ته اوسه پورې ژوندی تا ولې ما نه خپل مخ پټ نه کړو. په دې ورځ حضرت عبدالله عرض وکړو چې زیاد د خدای پاک نه شهادت غوښتې وه. خدای پاک ورله ورکړو او ما دې کوشش وکړو چې زما طرف ته دغه هم راشي او ما ته ترلاسه نه شو. خو بهرحال دغه کال په جنیا مامه کې د صحابه د شهادتونو نه پس حضرت ابوبکر د قرآن د تدبیر حکم ورکړو چې چېرته قرآن ضایع نه شي او دا جمع کړی شو. دا د امامه تفصیل وه. حضرت فرمایي چې اوس به ذکر وي د بل صحابي چې نامه یې د حضرت عبدالله بن مکرمه د دوی نامه عبدالله بن مکرمه و کنیت ابو محمد د دوی طالب د بنامر بن لوی قبیلې سره و. دوی ته عبدالله خبر لګېږي دا دوی په سر کې اسلام قبلولو قبلونکي صحابه کې دوی شامل وو. د دوی د والد نامه مکرمه بن ابوالعزا او د والدې نامه بنانه بنت صفوان وه. د دوی په اولاد کې یو ځای د مزاحت ذکر ملاوېږي چې د هغوی د اهلیې زینب بنت صدقه نه وه. حضرت عبدالله بن مکرمه په سر کې اسلام قبلونکي بھی شامل وو. دوی ته د دوه عزتونو سعادت ترلاسه شوی وو. یو د حبشه طرف ته د مدینې طرف ته ابن اسحاق د حضرت عبدالله په ذکر په هغه صحابه کو کړی دی چا چې د جعفر سره د حبشه طرف ته عزت کړی وو. د یونس بن بکیر سلمہ او بکری د بیسخ دا کل بیان کړی دی. پای کې هغوی د حضرت عبدالله بن عمر د عبدالله بن مکرمه د حبشه طرف ته د عزت ذکر کړی دی. حضرت عبدالله بن مکرمه چې کله د مدینې ته هجرت کړې وه نو هغوی حضرت کلثوم بن ادم په کور کې سار وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې مواقعات د حضرت فروه بن عمرو انصاري سره قائم کړی وو. حضرت عبدالله بن مکرمه د بدر او بیا وروسته چې څومره غزوات وو په هغې کې هم شامل وو. دوی په جنګ بدر کې شامل شوي نه هغه وخت دوی عمر 10 کاله وو. او چې کله دوی د حضرت ابوبکر په دور کې د امامت دوران شهید شوي نه هغه د دوی عمر 10 کاله وو. د دوی د شهادت جذبه تر ډېره زیاته وه. او دوی به خدای پاک دا دعا کوله چې ما تر هغې پورې وفات نه کړي تر څو چې د خپل بدن په هر جوړ باندې زه د خدای په لاره کې زخم ونه ګورم. د جنیا امامه پوره د دوی په جوړونو باندې زما راغلي وي. د دوی په وجه دوی شهید شوي وو. دوی ډېر زیات عبادت ګزاره وو. په ځوانۍ کې د دوی ډېر زیات عبادت کول وو. لکه ابن عمر بیانوي چې د جنیا امامه چې کوم کال شوی وو نو حضرت عبدالله بن مکرمه او حضرت ابو حذیفه حضرت غلام سالم یو ځای وو او موږ به درې واړو په وار په وار چیلې سره لې او څه مال به مو د هغې حفاظت به مو کولو د اختر لپاره. چې په کومه ورځ جنګ شروع شو نو د چیلو سره ولو وارې زما وو. نو ما حضرت عبدالله بن مکرمه په جنګ په میدان کې وکتل چې په زخمي حالت کې پروت دی او زه هغې سره ایسار شوم. نو هغوی راته وویل چې تا روزه ماته کړی دی مقام وخت. نو دوی ورته وویل چې آو. نو دوی ورته وویل چې دا دال کې صبح مال راکړه زه په دې باندې روزه ماته کړم. دا روزه په حالت کې هغوی په جنګ کې هم حضرت عبدالله وویل چې زه اوبه پسې لاړم خو چې واپس راغلم نو هغوی وفات شوي وو. حضرت عمر بن معبد بل صحابي دی چې ابو زه ذکر کوم. د حضرت عمر بن معبد نامه عمر بن معبد هم بیانېږي. د دې د والد نامه معبد بن اظہر او د دې تعلق تنصر د قبیلې اوس خاق بنو زبابه سره وو. دوی د بدر د هود او خندق سره سره ټولو غزاتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. دوی د هنین د غزا په ورځ سلو صحابه کې شامل وو چې چا رزق کفل خدای پاک د رزق کفل په خپل خدای پاک شوی وو. خدای پاک په خپل چې د رزق کفل شوی وو. ان هغه سل صحابه چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره ولاړ پاتې وو. په یو روایت کې دا بیانېږي چې حضرت عبدالله بن عمر ویلي چې د هنین د غزا په ورځ زموږ حال دا وو چې د مسلمانانو دوه ډلې د صحابه د مسلمانانو دوه ډلې واپس شوي وې او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره سل کسان هم نه وو. هنین د غزا په موقع رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره چې کوم صحابیان پاتې وو د تنظیر اشمیر بارے کی مختلف آرا تھی اور ذن مطابق دس صحابہ اتیا ہو اور دشمیر داتیا ہو دسل تنظم ہو اور ذن ہوئی چھ سل و غبار حل لگ و کشمیر کی دبل سال بھی حضرت فرمائی چھے چھے وہ ذکر کو دبی نامہ دا حضرت عمان بن مالک دین نامہ حضرت عمان بن مالک دا حضرت عمان بن مالک نامہ نومان بن کوکل ہم بیانے کی دا امام بخاری دا دین نامہ ابن کوکل بیانے کرے دا علامہ بدردین اینی چھو علیم ہو مجھے دا بخاری بشرے کے لیے کی چھے ابن دا ابن کوکل پورا نامہ نومان بن مالک بن سالبر بن اسلام ہو اور سالبہ یا دا یاسرم لقب کوکب ہو اور نومان دا خفل دا نکے طرف تا بمنصوب دا زکر بدوی تا بنومان بن کوکل بے لکے دا دوی پا گرزدو کی پا خفے کی دوی نقص ہو اور حضرت نومان بن والک حضرت نومان بن مالک دا والد نامہ مالک بن سالبہ اور دا والدی نامہ عمر بن زیاد وا اور حوید حضرت جزر بن زیاد خور ہو اور دا حضرت نومان تعلق دا انصار دا قبیلے دا خزرج خان بنو غنم سر ہو دا قبیلے دا کوکل بنامہ مشہور ہوا دا ابن حشام مطابق حضرت نومان بن مالک دا نومان کوکل بنامہ مشہور ہو اور ابن شام دا دی قبیلہ بنو داد ہم بیان کرے دا دا کوکل والے بلے لکھے دا ضرورت مائی جی تیرا خطبہ کی ہم تیرو خطبہ کی ہم مائی بیان کرے دا چی مدینے کی با چی چرتے یو سردال لبا یو تن پنا پارا راغ لپنا وقتولا نو آگا دا بدا بے لکھے دی چی پا دا غر مائی جی سنگا پخائی او خی جائی یعنی اس تو پا امن کی سنگا جی دا پخائی اسا اور پا دا حالت کی واپس زائی چی فراخی محسوس ہے اس تنگی اس پتہ نشتا اس دا اس چیز نمبر رہے گا اور چکم خلق خلق کو پناہ ورکا والا آمی بدا آمی دا کواقلہ پناہ مشہور ہو ابن حشام وی دا تاریخ لکن کی بھی مورد چھے دا سے سردار بجے چالا پناہ ورکا والا لبا یو وشور کو چھے دا یو ساو چوز چردہ فغیزا دا حضرت عمان نکا سالبہ بندات تا با کوکل ویلے کی دا آمی بھی ہم پناہ ورکوان دیتی ہوئی عمدہ شان حضرت سردار غنم بن اوف تبہم کوکل والے کے دا عمدہ شان حضرت سعد بن عبادہ تبہم حضرت سعد بن عبادہ ہم دا کوکل پہ لکب مشہور ہوں بنو سالم بنو غنم و بنو اوف بن خزرش تبا کواکلہ والے کے دا دا بنو اوف سردار حضرت عبادہ بن سامت ہو حضرت نومان بن مالک دا بدر دا عہد پا غزواتو کو شامل ہو پا غزوہ عہد کے آگو شہید شہید ہو صفان بن امیہ دی شہید کری ہو اور یہ دبل روایت مطابق حضرت نومان بن مالک عبا بن سعید شہید کرے ہوئے اور حضرت نومان بن مالک حضرت مجزر بن زیاد حضرت عبادہ بن حساس تا دا حساس تا اور دا غزا پا موقع دی بو یو قبر کی اخکرشی ہوئی حضرت نومان بن مالک دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا حضرت نومان بن مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا احد دا غزا وقت دا عبداللہ بن عبی سلول دا مشورے پر وقت عرض کرے ہو چھے یا رسول اللہ زبا جنت تا ضرور سما ناوی ورطے جی دا سنگا نا حضرت نومان ورطا اس کرو جی دا وقت اس پر دا غا وجہ جزا گاوی ورکم جی دا خدا نمغیر بل سوک معبود نیشتا و تاسو دا تاسو دا خدا رسول ہی او زبا دا جنگ نا بیخی نا تخت ما نو پا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمل چھتا ترشتیا ہوئے نو آگی بیا پا آورس شہید چھوئے ہو خالد بن, بن ابو مالک جادی روایت کی چھ ما دا خپل دا پلار پا کتا پی دا روایت کتلے رہے چھ حضرت نومان بن فوقل انساری دعا کرے وا چھ ما تا ستا قسم بیا زما خدایا چلا با نور پیوتی نہیں جزا با دا خپل دے گوڑے خپل دا جنت پا باغ با روانی گر زما نو آگی بیا پا آورس شہید چھوئے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چھے خدای پاک دادا دعا قبول کا ذکر چھے ما اس دا پا کشکران کیوں کہتا چھے اگر پا جنت کے گرزے لگیا دے اور اس قسم خبئی کے دنگے اس نقص پاتا ہے حضرت ابو ہریرہ بیانی چھے مزر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا غلما وہی خیبر کی وہ اور صحابہ وہاں فتح کرے نمار رسول اللہ کیوں شیر رسول اللہ مالا برخرا کئی نو در سید بن آس یوزی ہوئی شیر رسول اللہ دل برخا ورنک دل برخا مورکا ہوئی دا دا نومان بن کوکل قاتل نے ابن سید بن آس ہوئی چھے دا پدی بانے مونگ حرانی ہوئی چھے دا پا مونگ سر دا سے زمگو مخنی ہے گی اور اس زن چکم غر گئی دا تہاما پہلا گئی گی تو ابو حریرہ دا چکم قبیلہ وہ دوست غیب غرونہ کیو غر گئی وہی التوون وہی چیز التو دے چلے سراولے اور مونگ لراغلو پہ مونگ باندے دا الزام لگے چھ ما یو مسلمان وجہ لے دے بیا ہوئے چھ چاچے خدای چاہے چھ خدای پاک تمام پلاس عزت پر کرے دے اور زی داغا دلاس رسوا کرنے رہے ہوں دے رہے دا ہوشیرے اخیرے بیان اور کرو نو سفیان ہوئی چیز خبنے ہیں مانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین برخوا اور کرے باوکنا حضرت جابر نے روایت دی چیز نومان بن فوکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راغ لہو آہوی تنے دبوس کو جائے رسول اللہ حضرت فرض منزو کا موادہ روج فرض منزو نو کا موادہ روجی رہنے شو جیو نما اور حرام سزنو تا حرام حرام سزنو حرام برزو ما اور حلال سزنو حلال برزو ما اس قدیبہ نجات نہ کما وہ آیازہ وہ پجانت پہ داخلے کما نوی ور تو فرمان چھے آو نپدی آگی ویچو قسم در پخوری زب دین بزیت اسلام نہ کما حضرت جابر نے روایت دی چھے نومان من خوفر جماعت تراغ لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جمعی پر رس خطبہ ویلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہی تو کہ دن عورتی چھے یہ نومان دو رکعت اوکا لادا جمعی سنتو نے لی نبی میں سلام حضور ہوئی چھے دینا شو ہوئی راغ لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرمائے لے اور ہوئی عورتی چھے دو رکعت اوکا مون سو دن دی کے جاہ خسار مکار وقل مقصر تو دا سنتو نو کا خطبہ شروع شہر و دو رکعتو کا مقصر اوکا ناوی بیا فرمان چې کتا سو کو سکرا شو امام خطبه ورکی لګی نو هغه تر بکار نه چې ګوره کته مزدو کې هغه دوه دکاته نه مختصر دی بیا چې د کم صاحب ذکر ملا دا وخت ذکر وکوم دغه نامه د عبید بن ابی انصاری دوی د انصارو د قبیلې اوس د خندان بنو جو جبه بن اوس سره تعلق لرلو حضرت عمر بن ابو وقاص چې کله مکې نه د مدینې طرف عزت کړی وو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیو دے حضرت خبیب بن عدی تر وفات قائم کرے ہو حضرت خبیب بن عدی دے بدر پر غزہ کی شامل ہو ابھی بدر جنگ کی حارث بن عامر ہو چلے ہو اور دے بدر پر غزہ کی دے مجاہدین و دے ازواب و نگرانی دے تسپر علیہ شہر ہو حضرت خبیب بن عدی پسر رم ہجری کال کے رجی پر واقعی کی شامل ہو دی دے حضرت زید دی اور حضرت زید بن دسنا مشرکانو بندی وان کڑی ہو اور مکی تہذان سر بوتلی ہو اور مکی تچے ارسے دن ادا دعانا ہوئی بیا خطری ہو اور دا حرز بن عامر زامن اور حضرت خبیب بیا خستے ہو چی خپل دا پلار دا حرز با قتل بدل واقلی چی دا بدل پا حرز با خبیب با لاس وجر شروع ہو دا ابن صاف مطابق حجیر بن ابو عجاب تمیمی حضرت خبیب بیا خستے ہو چی دا حارث دا اولاد حلیف ہو اور داغن دا حارث وی اقبا حضرت خدا اخستے ہو چھے دا پلار دا قتل بدلہ ہو اخلی دا ہم میں نے کی چھے حضرت اقبا بن حارث حضرت خبیب دا بن نجار میں اخستے ہو دا ہم میں نے کی چھے ابو ایب ابو ایحاب اکرمہ بن ابو جہل احنس بن شریف عبید بن حکیم امیہ بن ابو ادواز رنی زامنو اور صفان بن صفان امیہ یوزے حضرت خبیب بیا خستی و دتو لاغا کسان دی چرچا پلاران در بدر پا غزا کی وجہ لشی ہو دی تو لو حضرت خبیب بیا خستی ہو او با بن حرس لیور کرے ہو چھے دی پا خل کور کے بندی ون کرے ہو پا بخاری کی دو رجی دو واقع تفصیلہ دا سے بیانی کی چھزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمروی دا چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلس کسانا یوہ د حالات معلومولو لپاره لیلې وه. او عاصم بن ثابت انصاري چې د عاصم بن عمر بن خطاب نیکه وو، د هغوی امیر یې مقرر کړی وو. دا کله چې لاړو نو بیا دا په مقام چې د اسوان او د مکې تر منځ وو، د هغې د دې درې چا بنو لیان خبر کړه چې د حضرت قبیلې یوه برخه ده. هغوی چې دا خبر واورېدو نو د بنو لیان تقریبا 200 کسان چې ټول تیراندازه وو، هغوی راووتل او د هغوی د قدمونو نشانونو پسې پسې روان شو. تر دې چې هغوی هغه ځای وکتل چې چېرته دوی کجوره خوړلې وې، دا لس کسان هلته ایسار وو او کجورې هغوی هلته خوړلې وې چې د ځان سره د مدینې نه راوړې وې د سفر لپاره. نو هلته هغوی ناسو خوړلې وې، نو هلته د هغې ګټکې ورسو. نو هغوی چې هغه ولیدل دا چې دا د یسرف کجورې دي د مدینې، او بیا د قدمونو د نشانو پسې پسې روان شو. کله چې دا چې کله چې هسې مو د هغوی ملګرو هغوی ولیدل چې را روان دي، نو هغوی په یو اوړوکي شان غر وختو هلته پناه اخیسته. او د خلکو دوی بیا ګیر کړه، هغوی ته یې چې تاسو لاندې راکوسي او ځان موږ ته حواله کوي. خو موږ سره زموږ تاسو سره دا لوز چې موږ به تاسو نه وژنو. عاصم بن ثابت چې هغه وخت دغه دستې امیر وو، هغوی چې زه به نن د کافر په امان باندې دغه غر نه راکوزېږم. او بیا هغې دعا وکړه چې خدایه خپل نبی زموږ دغه حل نه خبر کړه. او دغه خلکو په دې باندې غشي ورولي وو، او عاصم یې د هغو ملګرو سره ووژل. او په دې کې خبیب بن ساری ابن دسنا او یو بل تن وو. او چې کله بیا دوی لاندې راغلل، نو کافرانو دوی قابو کړو. هغوی د خپل کمانونه کلاو کړو او په هغې باندې دوی تړلي وو. نو هغه دویم تن بیا وویل چې دا خو دوکه ده، زه خو به تاسو سره نه ځم. او ما لپاره په هغه خلکو کې د آرام نمونه ده چې شهیدان شو. زه هم دلته یم که ما وژدې نو مې وژدې. نو هغوی ورسره بیا ځان ته نه خلاصولو چې دوی سره به نه ځي، خو هغوی ونه منل. او بیا هغې وژل. او خدای به دسنه رونیولو ځان سره بوتلو مکې کې خرڅ کړ. دا د بدر د جنګ نه پس ته واقع ده. او خدای بن حارث بن عمر بن نوفل بن عبدالمناف اخیستی وو. او ام خدای وو چا چې د بدر په ورځ حارث بن عمر وژلی وو، خدای د هغې په قید کې وو. نشاب وی چې عبدالله بن ایاز ما ته دعوی چې د حارث لور هغې سره ته دا ذکر کړی وو، چې کله چې هغوی په دغه خبره اتفاق وکړو چې دی به وژدي، نو کله چې دا قیدي کړي وو او بیا چې اخیستو دی نه پس او په دغه خبره متفق شو چې اوس به دا وژني شهیدۍ وې. نو خدای د هغه د قید نیولې ورځ دی نه اوستره غوښتی وه. دا یوه ډېره مشهوره واقعه بیانېږي چې دا دې استعمال کړي اوستره. نو ما ورله ورکړه، خو یا زما د بې خبرۍ په حالت کې زما یو ماشوم خبیب له راغلو او هغه واخیستو. نو ما خبیب ته چې وکتل، نو هغې خپل په پتون باندې زما ماشوم کېنولی وو او سره د هغه په لاس کې وه. نو زه ډېره ناکلاره شوم. نو وایي چې هغه چې ما ته وکتل زما په مخ باندې ناکلاري وکتل. نو ما ته وایي چې ته په دې وېرېږې چې زه به دا ووژنم، نو زه به داسې نه کوم، نو زه داسې نه یم چې دا به کوم. نو د حارث لور چې ما چیرې هم داسې قیدي نه وویلې چې د خبیب نه بهتره وي. وایي یوه ورځ ما هغوی لیدلي وو چې هغوی سره چې د انګوره یوه خوښه د هغوی په لاس کې ده، او د نه هغې انګور خوړل او په زنځیرونو کې هغوی تړلې شوي وو. او په هغه ورځو کې په مکه کې یوه میوه هم نه وه. نو دا خدای پاک له طرف رزق چې هغه خدای به ورکړی وو، چې کله خلکو هغوی د حرم نه بهر بوتل چې ابھی وہ وجہ نہیں نو کو بابا ویتے وچ اجازت رلو باقی جے دور کا تو من جو کو نو ول اجازت تور کو او دور کا تو من جو کو او وی دا وی چے او ای کتا سدا فل نے کڑے ہی کما تے دا کو من اس تا سو دا فل کوئی چپ چپ زدا مز دے پر کو مچ دا سدا نہ کلا رہے دا مرد نہ کلا رہے نہ بس ز دا د مرد نه کلرې څه وجه ده نو ما به د مونځ ضرور نوره مدد کړی وی او بیا خپل خدای پرته دا دعا وکړې خدای دې کې یو یو ووژنو او چې کله هغوی شهید ده نو هغوی دا دعا دا شعر هم لري ولستا وبالي هینا قتل مسلما على اي شك كان الله مسري وذلك في ذات الاله وان يشاء جوارك لا اوصال شلون ممزي چې د مسلمان کې دو په حالت کې سره وجل کېږم لګیم نو ماته پروا نشته چې په کار باندې خدای پاک له خاطر پروزم او زما د پرې وتل له خدای پاک له پرې دی او کوم پوري چې زه د او کوم پوري نو د بدن د چې کوم ټوکړي ٹکڑے شیوی جوڑے نے دیا نیلم برکت ورکونے شی اللہ مہاجر اسکلانی چی دا بخاری شہری دی آگوی دا رجی دا غزا دا بارے کی دا یو حدیث و شرح کی لکھی چی دا خوبہ بشہادت پر دا دعا وقت با چی اللہم آس آسہم اللہ واجی خدا آگوی دا دعا وقت با چی اوی دا دعا کرے ہوئے چھے اللہم آسہم عددا او پیو بل اینی یا خدای پاکت دی دا شمیر دا دشمنان دا شمیر یا دو ساتا او یو بل روایت کی اینی دی دا شمیر یا دو ساتا چھے دینا بدل بے واقس تیش یو بل روایت کی دا الفاظ زیادی چھے وقتل ہم بددا والا تقی من ہم آدھا اینی دی یو یو رونی سا اوجنا و پدی کی یوم باقی پاتی نگی آخر دا حرز ویوکبا حضرت عبید بن عدی برحال دیرون دی نفلو کو بیاغی لانو حضرت عبید بن عدی شہیدی کر در بخاری روایت مطابق حضرت عبید ابو سرا حضرت عبید بن عدی وہ دا عبید چاچے دا ہر یوم مسلمان لپارا دا دو رکھا تو سنت قائم کو چیز سوچ دا سے ترلیشی بھی وجہ لکھی گی خدا آسم بن ثابت دعا جب پکم روز آگو شہید چھی ہو قبول کرنے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکر صحابہ و تبیلی ہوئی باقی چکم ذکر شہ ہو چھے ہوئی نبی کریم دا دعا کرنے ہو جب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر کر یعنی دا ہمیں کافلی چی کم مشر ہو ایک حضرت خبیب ہم شامل ہو اور آگوی خبال صحابہ تبیلی مو چی کم خلق سر آگا واقع شہر وقت تکلیف چاندی رسے دے دنگی تر رسے دے لے ہو اور چی کلے دا قریش و کافران و زن خلق تبیلی ہو چی اسم وہ جلی شون آگوی دا اسم طرف تا خلق کلی دا چی دا غی دا لاشنا یو دا سی برخ دا ٹکڑا دا سی روالی چاگر نا دیا غی اوپی جندی نشی آسم دا بدر پا ورز دا غی لو لو کسانو کی اتن وجه لیو نو دا غوی زکا دا د حسن په لاش باندې د خدای پاک له طرفه د مچو مچه لیږلی شوی وی او هغه د هغې د لاش د پاسه د یو صاحبان په شان دی وی او هغوی کافران د هغوی لاس هېڅ نقصانونه رسولی شو هېڅ ټوکړه کټ نه کړی شو حضرت خبیب چې کله شهید کړی شو چې کله شهید کړی شهید کله چې هغوی شهید کېده نو هغو ته هغوی خدای ته دا دعا وغوښته چې خدای ما سره هیڅ ذریعه نشته چې زه رسول الله سلام ورسوم. نو ته په خپله زما له طرفه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته سلام ورسوم. او چې هغوی کله پر تخته خط نو هغوی دا دعا کړې وه. او یو مشرک چې کله دا به ورده چې اللهم سهم عددا وقتلهم بددا، یعنی خدای د دوی د شمېر یاد وساته او دوی ټول ووژنه، نو هغه د ویرې نه په ځمکه سملاستو. او دا هغوی چې ویل کېږي چې لا یو کال تېر نه و چې سوای د هغه تنه چې په ځمکه باندې پرېوتې وو، د حضرت خبیب په قتل کې چې څومره کسان شامل وو هغوی ژوندي پاتې نه شو او ټول مړه شو. حضرت معاویه بن ابو سفیان بیانوي چې زه خپل د پلار سره په هغه موقع موجود وم، او زما والد چې کله د زه دعا واورېده نو هغه زه په ځمکه هغوی هغه زه په ځمکه باندې سملولم. او ورو بیانوي چې نور به هم څه خلک وي، خو بهرحال لومړی روایت د دې دی. او په مشرکانو کې چې څوک هغه وخت موجود و پای کې ابو ایحاب اخنس بن شریک عبیدہ بن حکیم و امیہ بن عتبہ شامل و دی دا بیانی چھے جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راغ لو دزاغ واقعی خبر لور کو راغی خپل صحابہ تو ویلے اس صحابہ غرز ناس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوئی چھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو اور مجلس لگی دلی واغوی فرمائل چھے والیکم السلام یا خبیب چې خو به په تابه د خدای سلامتی وي. او دا چې قریش هغوی ووژل او دا هم هغوی فرمایلي وو، نو خدای پاک د سلام د رسولو انتظام کړی وو. دا د شرح د صحیح بخاری په کې دا لیکلي دي. حضرت خبیب چې کله شهید کړی شي نو مشرکانو د هغوی د مخ د قبلې نه بغیر بل طرف ته کو، او دغه مشرکانو حضرت خبیب مخ ولید لږ څه پس له هغه بیا د قبلې طرف ته وو. او دیو بار بار د خبیب مخ بل طرف ته کولو، خو په دې کې به نه شو. نو مشرکانو دی بیا هم په دغه حال کې پرېښودل. او یو روایت دا هم دی چې قریش خبیب د یو ونې سره ځوړند کړی وو، او بیا په نیزو باندې هغې وژلی وو. او په دغه مجبور وو تن سعید بن عامر هم شامل و، دا تن بیا وروسته مسلمان شوی وو. او د حضرت عمر د زمانې پورې بیا دغې دا حال و چې کله به چې هغې ته د حضرت خبیب واقعه رایاده شوه، په ظلم کوونکو کې دا شامل و، وروسته بیا مسلمان شوی. نو په دې باندې به بېهوشي راغله. او څه واقعیت نور هم دی دې په حواله حضور فرمایي چې دا به آینده بیانېږي. او دا به حضور فرمایي چې اعلان کول غواړم د تاریخ مدی چې کومه شعبه د خپلې ویب سایټ شروع کړی دی، د اردو انګریزي دواړو ژبو باندې مشتمل دی. او په دې کې د تاریخ مدیت او د سیرت او د سوانح باره کې چې کوم د جومات مواد دی چاپ شوی، هغه ورکړی کېږي لګیا دی. مثلا د حضرت محمد علیه السلام د خلفای احمدیت، د اصحاب احمد شهدا احمدیت، د روشن قادر مبلغین سلسله، او نور د سلسلې بزرګانو د سیرت او د سوانح باره کې چې کوم کتابونه دي، مقالې دي، مضمونونه دي، تصویرونه دي، یادګار. او د تاریخ مدیت چې څومره تر اوسه پورې چاپ شوي دي، هغه ټول جلدونه، او د زیدی تنظیمونو، د مختلفو ملکونو، د خارونو چې کوم جماعتونو تاریخونه دي، د سلسلې د مشرانو، د بزبرګانو چې کوم قلمي تحریرات دي، ځینې تبرکات دي، تصویرونه دي، اخبارونه دي، او د رسالو ټوکرې دي اهمې، او تحقیقي او تاریخي مضمونونه دي، هغه ورکړل شوي دي. دا هم جماعتی تقریبونو او د جمعي عمارتونو مثلا، او د جماعتي عمارتونو مثلا جماعتونه دي، مشن هاوسونه دي، مرکزي درجات، تعلیمي ادارې، هسپتالونه، ډسپنسري، ګیسټ هاوسونه، د دوی تصویرونه، د دوی تر خپله وس تعارف ورکړل شوی دی. د یوټیوب د یو ویډیو چینل په ذریعه د ایم ټی اے ځینې نادرې ډاکیومنټریز دي، دستاویزي فلمونه هم هغې باندې ورکړل شوي دي. او د جماعت احمدیت د ابتدا را تر اوسه پورې څومره اهم تاریخي واقعات دي، د هغې یو ټایملاین هم ورکړل کېږي لګیا دی. نو انشاءالله د جمعې نه پس به دا هم دې به هم ابتدا وکړو دغه ویب سایټ. او دا یو بل افسوسناک خبر دی چې زموږ یو پخوانی مشتری سفی الرحمان خورشید چې مبلغ هم پاتې شوی دی په افریقه کې او په نورو ځایونو کې. او د نصرت آرټ فیلډ د نصرت آرٹ پریس مینیجر ہم حقیف الرحمان سبزی واوی پشپاڑسم ستمبر د پیزا وی وکال په مې د زړه دورې په وجه وفات شوی دی. الله یې ونه راجون د دې با غایب جنازې کوو. دوی د مولوی قد عبدالله صاحب سنوري نصرت خان صاحب نصي وو او د دې والد هم ځان وقف کړی وو. صفی الرحمان خورشید والد هم وقف زندگی او د مسلم مور په ہدایت دوی د سند چې کوم ځمکې مې په هغې باندې دوی خدمت ورسره کړی وو. او ابتدایي تعلیم د صفی الرحمان صاحب په ربوی کې شوی او بیا د دې مور یو خوب لیدلی وو چې د هغې په بنیاد په 1928 کې دوی په جامع احمدیه ربو کې داخل شو. په 1928 کې دوی د شاهد ډگری ترلاسه کړه او د دوی دوه ښځې یو لومړی ښځه د دوی یو لور ده او دویمه ښځه د اولاد نشته دی. صفی الرحمان صاحب لور هم دلته اوسېږي. شنارا صاحب دی د جیم رحمان صاحب اینې دی د جامع پاس کولو نه پس صفی الرحمان صاحب سمودی پورې په مرکزي دفترونو کې وو. په ربو کې او دې نه پس په چکوال کې مربی وو. هلته یو کال پورې دوی د حضرت مسیح مودر اسلام صاحب د تقیم عبدالله صاحب سره یو ځای د خدمت توفیق ترلاسه کړی وو. په 1920 کې دوی سیرلین ته لیږل شوي وو او دا ویل کېږي چې د افریقي تلو په وخت حضرت حضرت مسیح سالس دوی ته دا نصیحت هدایت فرمایلی وو چې افریقانیانو سره به مینه کوئ. او دا نصیحت ما یاد ساتلی وو او بیا یو واقعه دی بیانې چې د خدای پاک د مرسته چې په سیرالیون کې د ډېرې لرې علاقې یو اوږد پیدل او بیا په کشتۍ باندې سفر کول نه پس د ماښام وخت کې یو ځای سېدلی وو او یو بوډا افریقانی دی هم دوی سره وو. هلته چې ورسېدو نو د کلي چې کوم چیف و مشر هلته موجود نه وو دا وی د چې کوم اصول نه روایتونه دي د دې مطابق دوی چیف امام لته دی وو. خو چیف امام دی د خبره ورو نه انکار وکړو دوی د کلي نه وباسل. و شپه وه اوس دوی ځای نه وو. دوی سره دونه واپس روان شو و لرې د کلي نه لږ لرې د ځنګل شروع کېدو او هلته دا داسې لکه چې د سمندر اوبه به هم هلته راغلي. نو موږ روان وو ډېر پریشان وو. نو هلته نه یو طرف راغتې یو تن آواز وکړو او خپل جمګړې کې موږ له ځای راکړو او سات پس ته هلته آوازونه راتلل شروع شو خلکو موږ تاسو کولو او چې جوف راغلو نه وایي چې چیف امام تاسو واپس راغتي ځکه چې کله نه تاسو رالېږلي ستاسو تاسو څنګه روان شو دغه په سر کې درد شروع شوی دی. نو هغوی اوس لاوي چې دوی تا آواز کړو چې دوی پوه شي زما په سر کې دغه نو دوی واپس لاړه او ټول کلي خلک یې راغونډ کړو او هلته موږ تبلیغ وکړو د شپې او لس دولس کسانو مدد قبول کړو او د چیف امام په سر کې درد نو یا هم نه ورته د صرف فاتحه په دم کا نام نه خدای پاک ټیک شو او خدای پاک به خپلې دغې د رهایش انتظام هم وکړو او صرف دا نه بلکې بیتونه هم ورنه ورکړو. او دوی ته هلته په سیرالیون کې د پرنټنګ پریس د شروع کولو موقع هم ورکړی وو. حضرت مسیح سالس هلته چې کوم خاص ماشینونه لګولي وو هغه دوی هلته لګولي وو. په هغه زمانه کې دا مخکې هلته نه کامیابېده پریس خو بهرحال دوی ډېر په کامیابۍ هلته چلولي وو او حضرت مسیح سالس د دغه پریس په وجه به د دوی ډېر تعریف کولو. بیا د دې تقرر په نایجیریا کې شوی وو. هلته هم هغوی پریس جاری کړی وو د جوماتو ډېرې په کامیابۍ چلولی وو. بلکې دغه دوران یو حادثه هم شوی وه چې کار دوران د دې ګوته کټ شوی وه د پریس مشین کې راغلی وه او ډېر لاج یې کړی وو خو نه به ټیکې نه. حضرت مسیح سالس چې کله خبر شو نو هغوی لندن کې هغوی ورته چې تاسو لندن ته راشي او علاج وکړي او بیا د خدای پاک په فضل داتې کړم شو. بیا چې کله رفین پرزل ته قایمېدو حضرت مسیح رابې دلته وو نو هغوی دا فرمایلي وو چې دلته د رس لګولو کوشش وکړو چې کومه میټي هغوی جوړه کړې وه. نو هغې کې مصطفی صابر صاحب او مبارک صفی صاحب هم شامل وو او دین پکې شامل کړی وو. نو هغه وخت راسه دا فضل د خدای پاک په فضل روان دی. تر اویا کالو پورې دوی ته د افریقي په ملکونو کې په سیرا کې په نایجیریا کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو. بیا کال 1938 کې حضرت خلیفه المسیح رابع د افریقي د دورې دوران دوی ته فرمایلی وو چې کیمرو درشه او البته جمعه شروع کا نو ډیره په ځان بیا وي ته ویزا ملاو شو دی البته لړ او تر یو میاشت پر دې په کیمرون کې وو او بیا البته د تبلیغ مواقع هم پیدا شوې په ریډیو باندې دا وی انټرویوز راغلي وو او د خدای پاک په فضل د دورې دوران یو خاندان ته د بیرته د درد توفیق هم ترلاسه شوی وو. په کال 1988 کې دوی واپس پاکستان ته راغلی. بیا په لاهور کې دوی د مرغۍ په تور د خدمت توفیق ترلاسه کړو. دلته هم زوشکرمۍ چې په مختلفو مواقعو په جلسه راتله. د پرایویټ سکټري په دفتر کې به دوی مختلف خدمات کول. او په کال 1991 کې د کال 1991 راسې دوی د نصرت آرټ پریس د مینیجر په تور د خدمت توفیق ترلاسه کول. او بیا دوی ته کالج وو نو کالج په وجه دوی بیمار وو نو بیا دوی ریټایرمنټ ته واپس شو. خدای پاک د دې سره د رحمتو د مغفرت سلوک وفرمایي. د آزاد د میچټ کې دوی لور د هغې له دې هم صبر او حوصله ورکړي او اهلیې له دې هم صبر او حوصله ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.